The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانو ریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه د نن د اتوار ورځ 2019 کال د اگست 13مه نیټه دا وختونه شوي دي. اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونې مې، او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دي. د ډیوه خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د واده په مراسمو د داعش ډلې په ځانمرګي برید کې د مړو شمېر 3 ته رسیدلی او 130 نور ژوبل دي. ملګرو ملتونو، امریکا، طالبانو، پاکستان او افغان ولسمشر د برید سخته غندنه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي نړۍ ته د هندوستان اټمي وسلې فکر پکار دی چې د نریندرا مودي حکومت کې سختریزه هندوانو لاسته پرېوتې شي. اخوا هندوستان دې نمخ کې اشاره ورکړې وه دوی د اټمي وسلې استعمال فرسټ نو یوز پالیسي نه پر شا کېدی شي.
او په پا پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت یو کال پروسو حکومت وایي د ولسي ښېګڼې لپاره یو شمېر اقدامات کړي، خو ولس وایي ګراني دومره زیاته سوې چې ژوند ورته مشکل دی.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو واستو خبرونو تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پلازمینه کابل کې د ودونو په تالار کې دننه د ځانمرګي برید له امله د مړو شمېر 3 ته رسیدلی او لږ تر لږه 130 نور ژوبل دي. د وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي دا پیښه تېره شپه د پلازمینې په شپږمه امنیتي حوزه کې د واده د مراسمو په وخت سوې او په تالار کې زیاتره د هزاره لږکیو خلک موجود وو. د دغه حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر خپله غاړه اخیستی دی. ملګرو ملتونو د دغه حمله غندنه کړې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس هم دغه حمله غندلې ده. صدر اشرف غنی د حمله غیر انساني عمل بللې او ویلې دي د امنیتي ادارو یو غونډه راغوښته چې پکې به په امنیتي چارو د نیمګړتیاو د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاین هم د یادې پیښې په غندلو سره دغه برید یو وحشیانه عمل بللی دی. د واده د ناوې پلار د افغانستان یو شخصي ټلویزیون ته ویلي چې د هغه د کورنۍ 14 کسان په حمله کې وژل سوي او 3 نور لا تر اوسه بې درک دي. بلې لور په شمالي بلخ ولایت کې د سړک لغاړي یو بم په ولسی موټر باندې چاودېدلی چې له امله یې 11 کسان وژل سوي. دا پیښه په دولت آباد ولسوالۍ کې رامنځته سوې ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی عالمی ټولنې ته د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د واک لاندې اټمي وسلې فکر پکار دی چې دا د سختریزه هندوانو لاسته ورتلې شي. دا خبره وزیر اعظم خان په ټویټر کړي هغه زیاته کړي دا مسله نه یوازې د غسیمه بلکې ټوله نړۍ اغیزمنده کولی شي. دنه یو ورځ مخکې د هندوستان دفاع وزیر راجنات سنگ په یو بیان کې اشاره ورکړې وه چې هندوستان اړومبه بایټمي وسله نه استعمالي پالیسی بدلولې شي په دې سبب چې په دغه سیمه کې د کشمیر په مسله تاوتریخوالې مخ په زیاتېدو دی. څو ورځې وړاندې د هندوستان لخوا د خپل کنټرول لاندې کشمیر نیم خود مختاره حیثیت ختمولو نه پس د پاکستان او هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی یو ځلې بیا ډیر زیات شوی دی. پاکستان غواړي د کشمیر مسله د خبرو تورو د لارې حل کړی شي، خو هندوستان وایي خبرې به وس یوازې د پاکستان واک لاندې د آزاد کشمیر په سر کېږي.
په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت یو کال پروسوي حکومت دا کوي چې د هیواد د پرمختیا او د ولس د شیګړې لپاره یو شمېر اقدامات کړي، خو مخالفه ګوندونه وایي د پی جی آی حکومت نه یوازې د بهرنۍ تګلارې په ډګر کې بلکې په داخلي توګه هم ناکامه پاتې سوی او پاکستانیان یې د خارجي پورونو لاندې کړي دي. د روپۍ بیې ډېره کښته کړې. په سیمه کې عادي خلک هم وایي چې د ورځني کارونې د شیانو بیې ډېرې زیاتې سوي چې له امله یې د عامو خلکو ژوند له ستونزو سره مخ دی.
د بلوچستان په چاغیز ضلع کې نن په ډزو د جومات یو بل امام وجل شوی دی. نه یو ورځ وړاندې د جمعې په ورځ هم په کوچلاخ کې یو مذهبي مشر حافظ حمدالله په ډزو ویشتل شوی و. حافظ حمدالله د افغانستان د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده رور یادیږي. حمید سمسور نه لنډ تفصیل اورو.
د چاغی مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې د ګردی جنگل د افغان کډوالو په کیم کې پر دینی مدرسه باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو دینی عالم مولانا میراجان ووژل سو او د مدرسې پیش امام په شمول درې تنه ټپیان دي. په بلوچستان کې په تیر یو شواروز کې پر دینی عالمانو باندې دا دویم برید تر سره کوي. تیر ورځ د ضلع کوټي د کوچلاک په سیمه کې هم پر مولوی محمد اعظم باندې برید سوی وو. دی د کوچلاک د عثمان اپان د جماعت امام وو. پولیس ویلی وو چې دی د مسجد سره نږدې په یو دکان کې ناست وو چې پر موټرسایکل باندې ناڅرګنده وسلوال راغلل، پر ده باندې ډزې کړې وې، ځای پر ځای وژل سوی وو. پولیس ویي چې د تیرې ورځې په کوچلاک کې وژل سوی دیني عالم 50 کلن مولوی محمد اعظم افغان شاری وو. پولیس ویي چې پر دیني عالمانو باندې بریدونه هدفي وژنه ښکاري، خو د دوی له لورې پلټنې روانې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې ځای خلکو د وڅلور کلن ماشوم د وژنې په ضد احتجاجونه کړي. لوی لارې تړلې او د پولیسو تاڼې ته یې اوور ورکولو هڅه کړې. د وژل شوي ماشوم مور وایي چې زوی یې یوه میاشت مخکې بېدرکه سوی و، خو پولیسو د هغه د بېدرکۍ مقدمه نه ده لیکلې. د هغه په وینا د ماشوم مړی تیره شپه د کور مخې ته غورځول سوی و. د ماشوم مور وایي تر هغو به احتجاج کوي تر څو قاتلان نه ونیول سوي او د ماشوم له مړي سره انصاف ونیسي. پولیس وایي دوی د ماشوم د میندلو لپاره خپلې هڅې کړې وي او تازه راپورونه وایي چې پولیسو په احتجاج کوونکو باندې اوښکې بیوونکی ګاز کارولی او یو کس د پولیسو په ډزو کې ژوبل سوی هم دی. عدنان بټنی ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د ماشوم مور په خبره دغه ماشوم چې اویس نومیږي د بيدرکه کېدو وروسته دوی پولیس ته خبرتیا ورکړې وه، خو پولیسو د دوی مقدمه نه درج کوله. هغه اول دوی بیا بیا د پولیسو څخه د مقدمه درج کولو غوښتنه کوله، خو پولیسو یوازې په خپل باور ورکولو چې د ماشوم مندلو لپاره لټون روان دي.
مور په پولیس ولې ته کومېلا چې ګوره موږ ته خارو کومېلا بیا دا شادت په پټي سره ویلا بیا وایي خبرې دي. پولیس ولې چې پیسې خړلې دي موږ ته یې ځکه نه مور مالتاو چې چمال مرسو غسو چې موږ ته پټروړې چې بار واچاوو خراب سلای دوای ماته ښکارا کړن ته نه ښکارا کاو ماته.
په دې اړوند لکه مروت پولیس مشر ډي پی او قاسم علي خان زیاته کړه د دغه پیشي اف آی آر لیکلې شوی او احتجاج کوونکو ته پورا باور ورکړی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
په هانګ کانګ کې نن د اتوار په ورځ د بارانونو باوجود په زرګونو خلک د حکومت پر ضد لاریون تراوتی وو. هلته کې د مظاهرو دا یو لسمه هفته ده. په عمومي توګه دغه مظاهرې پر امن وي، خو کله کله پکې د منتظمینو او پولیس ترمنځ نښتې هم شوي. هانګ کانګ کې د حکومت پر ضد دغه مظاهرې پس د هغې شروع شوې چې د ملک مشرې کیری لام مشکوک مجرمان د قانوني کاروایي لپاره چین ته د حواله کولو قانون منظور کړ. دغه قانون ځنډیدلې، خو د هانګ کانګ خلک د یرو سره مخ دي چې د یو ملک دوو نظامونو د لاندې چې دوی ته کومه ازادي ورکړې شوې ده هغه ختمې دي شي.
د امریکا د اوریګن ایالت په پورتلند سیمه کې پولیسو د شنبې پر ورځ ډېر لس احتجاج کوونکي نیولي. دغه احتجاج کوونکو سړکونه، پلونه او کوڅې تړلې وې. پولیس وایي په دغه سیمه کې په یو وخت کې د شلاسي ډلو او د هغوی ضد ډلو د پلویانو مظاهرې وې. د دوی په وینا د اوسپنې پایپونه، سپرېګانې او وسله یې هم له احتجاج کوونکو څخه ترلاسه کړې ده، خو څه بده پېښه نه ده رامنځته شوې. د پورتلند ښاروال یو خبري کانفرانس ته په وینا کې ویلي احتجاجونه د سپین پوستو کمپارستو د تحریک او په امریکا کې په دې اړه د ویرو سره تړلي وو. نوموړي ویلي د شلاسو د احتجاج منظم کوونکی جو بیکس هر کله نه دی سوی او دوی نه غواړي چې هغه دی ودغه شهر ته ورسي.
د فلسطین د صحت وزارت نن ویلي اسرائیلي فوزونو درې فلسطینیان وجلي او یو تن په ډزو کې ژوبل دی. بلخوا د اسرائیل فوزي بیان وایي جنگي هلیکاپټر او ټینک د غزا پټۍ سره نږدې د وسلوالو په یوه ډله ډزې کړي. د دې پیښې نه څو ګنټې مخکې د غزا نه په اسرائیل کې درې راکټونه ویشتل شوي وو.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو دا کتر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه اوري او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي رپورټونه ولوري ته. جو د افغانستان لوري ته چیرې چې د کورنۍ چارو وزارت وایي پلازمینه کابل کې د ودونو په تالار کې دننه د ځان مرګ برید له امله د مړو شمېر دروش په توګه رسیدلی او لشتلجه یو سل درات یا نور ژوبل دي. د وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي د پیښه تیر شپه د پلازمینې په شپږمه امنیتي حوزه کې د واده د مراسمو په وخت سوي او په تالار کې زیاتره هزاره لږکیو خلک موجود وو. دغه حمله مسولیت د داعش وسلوالې ډلې پر خپل غاړه اخیستی. بلې لور په شمالي بلخ ولایت کې د سړک له غاړې یو بم پولیسي موټر باندې چاودلی دی چې له امله یولس کسان وژل سوي. حکمل روان ورباندې نور تفصیل هم له کابله په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان په پلازمینی کابل ښار کې پر ولسی خلکو خنړی ځن مرګ برید شوی. افغان چارواکو ویلي په هوټل کې د واده په مراسمو شوي برید کې درې شپېته تنه ولسی وګړي وژل شوي او یو سلو دوه اتیا نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی له ډیوې سره خبرو کې ویل د واده په مراسمو چوده نه تیره شپه لس نیمې بجې د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په یوه هوټل کې رامنځته شوې ده.
دایوای په دې تر هرګریز برید کې چې د واده د خوښۍ په مراسمو ترسره شو په تعداد د درې شپېته تنه چې ټول ولسي خلک دي په شمول د ښځو او ماشومانو وژل شوي او یو سلو دوه اتیا نور ټپیان شوي دي.
طالبانو ویلي چې په دې برید کې لاس نه لري که بلکې د واده په مراسمو شوي برید په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولې دي. افغان ولسمشر اشرف غني د دې برید د غندنې تر څنګ ویلي وسلوال طالبان دا ډول ترهرګریزو بریدونو ته زمینه برابره کړې ده او دا ډله نه شي کولی چې د شوي برید له مسؤلیته ځان ته برات ورکړي. له ارکه په خپره شوي بیان کې ولسمشر اشرف غني ویلي د ترهرګرې ډلې د بېګناه ولسي خلکو وژلو ته ملا تړلې خو په وینا یې افغان امنیتي ځواکونه به له هغوی څخه د ولسي خلکو د هر څاڅکي وینې بدل واخلي. په کابل کې د جرمني سفارت اروپایي ټولنې د بښنې نړیوال سازمان هم په کابل کې د واده په مراسمو برید غندلی او دا یې د بشریت ضد ستر جنایت یاد کړی دی. په کابل ښار کې د واده مراسمو د پیښې یو تن عیني شهید سید علي عباس د وی ته وویل چې افغان حکومت د عام ولسي خلکو د ژوند په ساتلو کې پاتې راغلی او په وینا یې نشي کولی چې د خلکو امنیت ساتنه وکړي.
دای وای زمون کور د سرک پر غاړه دی. کله چې چودنه وشوه زه له کوره راووتم ډېر یو بد حالت و. ښځو او ماشومانو چیغې وهلې او د مرستې غوښتنه یې کوله. داسې یوه ستره بدبختي وه چې خدای دې په هیڅ یوه انسان دا حالت نه ویني. ټوله شپه خلکو خپل خپلوان لټول.
د افغانستان پلازمینې کابل کې په هوټل کې د واده په مراسمو کې پر عامو ولسي خلکو دا برید په داسې حال ترسره شوی چې کابل کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د واده په مراسمو خونړۍ تر هرګریز برید لومړۍ پیښه نه ده چې رامنځته شوې. تر دې وړاندې هم د بریدونو له امله سلګونه بېګناه عامو ولسي خلکو په افغانستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نن سهار هم د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د ولسي خلکو په موټر کې ځای پر ځای شوي مین چاودنه کړې. د بلخ ولایت امنیتي چارواکو ډیوې ته وویل چې د ولسي خلکو په موټر د شوي چاودنې له امله په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یولس تنه مسافرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویبپاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده
www.voadivanews.com. یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا د افغانستان د تشدد په حواله سره حکمل روان تاسو تفصیلی ریپورت واوریدو. وسوم په تخه موضوع باندې چې په افغانستان کې یو طرف ته د امن راوستو د لپاره طالبانو سره خبری روان دي او بل طرف ته د طالبانو یا د وسلوالو ډلو لخوا تشدد هم هغه شان جاری دی. د افغانستان د داخله وزارت ویان نصرت رحیمی سره وکیل خان خبری کړی دی.
د خوښیت مراسمو کې هدف وګرځول له بله مرغه د دغې انتحاري او تروریستي برید په ترڅ کې زموږ درې شپېته قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان دي او ماشومان او مېرمنې هم په کې دي د شهیدان شوي دي او یو سل دوه اتیا تنه نور چې هغه هم ټول ملکي کسان دي او ماشومان او مېرمنې هم په کې دي دا ټپیان شوي دي.
ها دغه ټپیان شوی دی او رحیمی صاحب دا وخت چې کوم جوبل دی غی سپیټالون ته رسول شوی دی دا غوی درملنه روانه ده سه علاج روان دی.
دا هیڅ هم په لازم شي د پیکر اماس کی لاس ته ورسې پولیس او کابل امبولانس ساحه ته رسیدي انان په لومړی خو د فتن زر پولیس رسیدي خو د کابل امبولانس به لاس ته ورسې رسیدي او ټول زخمیان او شهیدان د ساحه نه انتقالوي شف خانوته ام د اوس درملنه په شفخانو کې د ټپیانو روانه ده. له بده مرغه د دیار له سلطنو د دغه قربانیانو د پیښې حالات یو خین
رحمی صاحب چې کوم دغه چودنه چې کوم ځای کې شوی د کابل دغه دغه علاقې څومره حساسه ده یا څومره څنګه زید دغه رګ زموږ اوریدونکو ته واضحه کړي.
د دې شپږ مې اوزي مربوطات کې کابل کار د پولیسوخته او می سړک چې د پارلمان خواته ده او می جاده د کاتب په نامه د جاده ده او د سړک په غاړه باندې د ودو هوټل چې عام خلک هر څوک راځي هلته پکې د خوښۍ مراسم ترسره کوي.
صحیح دا ما تاسو چې اوس په دا وخت خبرې کوو نو دا وخت میډیایي راپورونه را روان دي وغي دا و چې داعش د دغه پیښې په غاړه اغستې
او د دقیقا دا چار څوک په غاړه اخلي. زموږ هدف دا دی دوه خبرې وکړو. یو دا چې هغه چتر ټول تروسي فعالیتو ته او ټول وحشتونه او دهشتونه چې کیږي په افغانستان کې هغه طالبانو زمینی سازی کړی. او دویم هغه مواد چې په دې کې استفاده شوي دي او په کوم شکل چې نصب شوي دي هغه شیوه دغه فعالیت دغه تروریستي حملې دا یوازې طالبانو کار.
صحیح طالبان دا وخت خبرو اترو ته هم ناستي په خطر کې د خبرې چې روانې دي دا یو شمېر پړاوونه وشول نو سګنې په دا خبرو اترو به اغیز وي د دې پیښې سره
هغه باندې مو خبرې نه کوو تر څو چې د مطلق قربان نه دي شوی څول نه راغلی دغه وخت پورې یو څه چې موږ وایو هغه موږ خپل دقیق عملیات چې د دښمن پر وړاندې هغه به جاري.
صحیح د کورونو چارو د وزارت ویان یې دا وخت خلک تاسو ته غوږ نیسي سبا وای افغانانو ته دا وخت په دې سخت په دې مشکل وخت کې څه پیغام به
وستاسو. ډیر چا مننه چې موږ تم فرصت راکړه زموږ د افغانانو ته همدغه دی چې اطمینان همدغه ده چې همیشه امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه او زموږ کشف او استخبارات د دوی په خدمت کې دي. هر تروریستي پیښه چې شوې په وخت ملکیان چې شهیدانه دي هغه که د سړک غاړه ماینونه وي چې انتحاري وي پولیس د دوی خدمت همیشه رسېږي او په څنګ یې د هر هغه لاس حمله چې دښمن طرحه کوي د نهو یو اتو نهو همدغه زړوره مې چې دفاعي ځواکونه مخه نیسي چې دښمن لخوا زموږ د قدرمنو هیوادوالو لپاره ډیری تروریستي بریدونه طرح شوي چې هغه امنیتي د فیسبوکونه دفع کړل.
ډیره مننه کوم ډیوی ته د وخت ورکولو راسره خبرو کولو.
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړئ.
صف امریکا جوا دا او سمي بل رپورټ چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نړیوال ورورولي ژغ کړی دی چې هغه دی د هندستان نیوکلیایي وسلو څارنه خپل کې چې د وزیر اعظم نریندرا مودي د حکومت په وجه کېدای سي چې غلط استعمال وسی د اداده، خو د لهغه ورسته نوموړي خبره کړې ده چې د هندوستان د دفاع وزیر راجنات سنگ پرون ویلي وو چې د نیوکلیایي وسلو د وړاندې یا له مخه د نه استعمالولو چې کومه لوزنامه ده له هغې څخه به پر شا سي. تفصیل ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی په لاسونو کې د دغه هیواد جوهري وسله غیر محفوظ ګرځولې او غږی کړی چې نړۍ له دغه وسلو په اړه سوچ کول پکار دی. د ټولنیز رابطو په ویبپاڼه ټویټر باندې خپل پیغام کې وزیر اعظم عمران خان وایي چې د هندي سخت دریزه او د هندو بالستی ملاتړي د مودی حکومت په لاسونو کې د جوهري وسلې په اړه نړۍ له د هغې د سلامتیا او د حفاظت په اړه سنجیده غور کول پکار دی. هغه وایي د دې اغېز نه یوازې په سیمه بلکې په ګرد نړۍ غورځې دي شي. په یو بل ټویټ کې وزیر اعظم عمران خان وایي چې څنګه په جرمني د نازیانو قبضه شوې وه، همدغه شان په هندوستان باندې د فستایی او هندو بالادستۍ د ملاتړو قبضه شوې ده. نوموړي د نړیوالې ورورولۍ څخه غوښتلي چې د آر اس اس نظریه او د نسل کشۍ پیری اوس د بوتل څخه راوتلې، او که نړۍ د دې مخه ونه نیوله نو دا نظریه نوره هم خورېدی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هندوستان د جوهري وسلې د حفاظت زد پاړه د اندېخنې په داسې حل کې خودلی چې د تیرو کلونو راهسې نړۍ د پاکستان د جوهري وسلو د حفاظت په اړه فکرمندي خایي او یره لري چې دا وسلې د سغدریزه مذهبي ترهګرو په لاسونو کې ورتلې شي. سیړونکو د وزیر اعظم عمران خان دې بیان ته د هندوستان او پاکستان ترمنځ د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د راپیدا شوي صورتحال په تناظر کې ګوري او دا د یو بل پر ضد د پروپیګنډې حسابلي. د پاکستان د جوهري پروګرام په اړه د یو کتاب لیکوال او خبریال شاهد الرحمن و ریډیو ته وای نړۍ به هم د پاکستان جوهري وسله د اسلامي بم په نوم یادوله، او ویل به چې دا وسله په پاکستان کې د مذهبي سغدریزو په لاسونو کې ورتلې شي.
انفورچونیټلی پاکستانی بم کے بارے میں تو دنیا بھر کو ریزرویشنز تھی، لیکن ہندوستان کے بارے میں کسی بھی ملک نے کبھی بھی اس طرح کے کوئی ڈسکرپشن نہیں استعمال کی. جو ہندوستانی بم کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہندو ایکسٹریمسٹ بم ہے، ہندو بم ہے جو ہندو ایکسٹریمسٹ کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے.
هغه وایي د بد مرغه نړۍ به د پاکستان د جوهري وسلو په اړه فکرمندي لرله، خو د هندوستان د جوهري وسلو د حفاظت په اړه یو ملک هم چرې داسې اندېښنې نه دي ښکاره کړې څنګه چې نن وزیر اعظم عمران خان د هندوستان د جوهري وسلو په اړه ښایي. او وایي د وزیر اعظم عمران خان د وینا له هغې وروستو اهمیت خپل کړي چې هند د جوهري وسلې د لومړي استعمال د لوز نه پشا شوه. پاکستان نړۍ ته په کرتونو ویلي چې د کشمیر کشاله د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د جوهري جنگ دن خطو سبب ګرځي دی شي. او وزیر اعظم عمران خان هم تیر ورځ په ډاګه کړی و ک په سیمه کې جنگ ون خطو نو د دې بد اثرات به په نړۍ هم غورځيږي. ښکار دی وی چې د هندوستان د دفاع وزیر راجنات سنگ سورځ مخ کې ویلی چې هندوستان خو اوس د جوهري وسلو د لومړي استعمال په تګلار روان دی، خو پر راتلونکي کې په دې اړه د حالاتو پرنا کې پریکړه کې دی شي. د پاکستان خارجه وزارت هم د هندوستان دغه بیان غیر ذمہوار ګرځولې وو.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. 2014 کال کې د پیښور یوې پخوانۍ گرجې یا د عیسایانو په عبادت مرکز آل سینټس چرچ کې چې کومه چاودنه شوې وه، څه تقریبا 80 پورې کسان پکې وژل شوي وو او سلګونو پکې جوبل هم وو. د هغه وخت د نواز شریف حکومت د آل سینټس چرچ متاثرینو دپاره امدادي رقم هم اعلان کړی وو، خو دغه خاندانونه وای چې دوی ته دومره کلونه تیرېدو پس هم د حکومت لخوا هیڅ قسمه امداد نه دی ورکړی شوی. تفصیلي رپورت حمید الله تیار کړی.
دی احتجاج کوونکو عیسویانو د هغه شل کروڑو مالی کومک د ژمنو پوره کول غوښتل
چې په کال 2013 کې ورسره د پېښور د کوهاټې د آل سینټ چرچ د غبرګو دماکو وروستو د هغه وخت مرکزي او صوبایي حکومت کړی وی. د 2 ستمبر کال 2013 په دغه غبرګو دماکو کې نږدې 80 کسان وژل شوي او د 100 نفره پکې ټپیان شوي. د یونایټډ کرسچن موومنټ یو مشر شوکت غلام وایي نږدې 40 کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي.
دا دا شهیدانو حق دی، دا دا زخمیانو حق دی، دا دا بیوهگانو حق دی، او دا 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 زمنگ دا یتیمانو حق دی. زمنگ دا شپک کالو شو سوکم زمنگ دا آواز نوری اور زمنگ بشپ صاحبم لگیا دے زمنگ دایسے زم لگیا دے خوش چام دا آواز نوری دا 20 کروڑ روپیہ دے دا دے منگ تا زر تا زر ملوشی.
دا وجل شوی کسان اکثر زانا او ماشمانو. دا پاسٹر ایزاک جون د کورنۍ 15 غړي په دې دماکو کې وژل شوي او شپږ پکې زخمیانو. دی وایي کورونه خو شته خو اوسیدونکي پکې نشته دي.
بس زه پاتې ما زما یو مور او زما یو ورور دی. بس هغه دواړه خزم لاړو هغه لورم لاړو پکې او ډېر زیات زموږ نقصان شوی او حکومت موږ سره ډېر وعدونه وعده کړي دي او نن پورې یو وعدم نه دي هغه پورا کړی. آگے ٹائم کے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف ہو آگے 20 کروڑ روپے اعلان کرے ہو وہ نن شپگم کال دے آگے آگے چ وعدہ دے نن ورس پورے پورا نہ دی شوی اگر سڑے سے ہوئی چز آگے سڑے چ کم کور خالی شی نو آگا سہ حال بہ ہوئی وہ کور خوش تھا وہ کور کسان نشتا.
دا 10 کروڑ روپے په 6 اکتوبر کال 2013 کې د گورنر په معنی کې د هغه وزیر اعظم نواز شریف او د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د اغیزمن د عیسایانو سره د غونډې په مهال ژمنه کړې وي چې د دوی په وینا ورته لا تر اوسه نه دي ورکړې شوي. د موسی جان خپل لور په دې دماکو کې وجل شوی وه. دی وایي په پېښور کې عیسویان ګټور کاروبارونه یا نوکرۍ نه لري او دا امداد د دوی لپاره ډېر ضروري و.
یتیمان او بے سہارا اور بیوالا دا حق و رسی اور دا شپک کالا برابری گی اس پورے منگ خاریو بند اعتباد کو رو کہ او بشی دلتا خو دا چل دے میم زبر زما اور ٹول زما.
ڈیوا نیوز پر دے اڑا دا صوبائی حکومت نہ رد دریس تر لاسا کولو خاصا اکڑا ہو حکومتی وزیرانو پر دے حق لا دا معلوماتو نلرلو اوائل. دا پیخور آل سینٹ چرچ دا پیخور دا زور خار پر میس کو ہاتے کے دے او د خپل سپین رنگ او منارو لوجه د جماعت په شان لیدل کیږي او په خار کې د بین المذاهبی ورولې د مثال په توګه هم یادېږي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
ګرانو اوریدونکو تاسو ته ډیوه خبری خبرونه ته غوږی. تازه رپورټونه چې د خیبر پښتونخوا د بردیر د سیمې نه راغلي دي په هغه کې ویل شوې دي چې د بردیر په شیرینګل سیمه کې یو 14 شوې ده او په دغه بم 14 کې رپورټونه وایي چې تقریبا 6 پورې کسان مړه شوې دي یو شمیر پکې جوبل دي. رپورټونه لا روان دي د زی صحیح پته لا نه ده لګېدلې او نه علت معلوم شوی دی چې آیا دا څه قسمه بم وو چې دا چاودلې دی. چې څنګه تازه رپورټونه یا خبرونه په دې حواله سره راځي تاسو به په دې حق لا په خبرونه کې خبرو کوشش کوو. د ډیوه خبریال چې په سیمه کې موجود دی د هغه سره هم رابطه وشي او هغه نه تازه تفصیل واخلو. خو تر دې دمه پورې چې کم تازه خبر د خیبر پښتونخوا د بردیر د سیمې نه راغلی وو نو هغه مونږ تاسو ته وړاندې کړو. مونږ سره اوسې ګران اوریدونکو تاسو ته به په دې خبرونه کې یو شمیر نور رپورټونه هم په بله برخه کې وړاندې کوو او دغه رپورټونه د پاکستان تحریک انصاف د حکومت تړونبني کال پوره کېدو په حواله سره اقتصادي پرمختګ یا څه قسمه نور د معاش په کچه یا معاشي توګه باندې پاکستان کې بدلونونه راغلي دي په دې حقله بیا لکی مروت کې احتجاج شوی د دې حال به هم تاسو ته وړاندې کوو. په بلوچستان کې چې نن یو بل د جماعت امام وجل شوی دی په دې حقله به هم سمسور تاسو خبرې د پشکال په چې کوم موسم شروع شوی دی نو په دې کې د ونو بوټو نالولو کمپینونه هم شروع شوی دي دا حال به هم تاسو له درکو. موږ سره اوسې د ډیوا خبری خبرونه لا جاری ده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کرن اوریدونکو د ڈیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د واده په مراسمو د داعش ډلې په ځانمرګي برید کې د مړو شمېر 3 ته رسېدلی او 133 نور ژوبل دي. ملګرو ملتونو، امریکا، طالبانو، پاکستان او د افغانستان ولسمشر د برید سخته غندنه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي نړۍ ته د هندوستان اټمي وسلې فکر پکار دی چې د نریندرا مودي حکومت کې سخت دریځه هندوانو لاس ته پریوتی شي. اخوا هندوستان دې نمخ کې اشاره ورکړې وه دوی د اټمي وسلې استعمال فرسټ نو یوز پالیسی نه پر شا کېدای شي.
او په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت یو کال پروسو حکومت وایي د ولسي شیګړې لپاره یو شمېر اقدامات کړي، خو ولس وایي ګراني دومره زیاته سوې چې ژوند ورته مشکل دی.
سرټکونه پس خوښې وځ د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل کې د ودونو په تالار کې دننه د ځانمرګي برید له امله د مړو شمېر 3 ته رسېدلی او لږ تر لږه 133 نور ژوبل دي. د وزارت ویان نصرت رحیمي وایي د پېښه تېره شپه د پلازمینې په شپږمه امنیتي حوزه کې د واده د مراسمو په وخت سوې او په تالار کې زیاتره د هزاره لږه کیو خلک موجود وو. د دغه حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر خپل غاړه اخیستی دی. ملګرو ملتونو د دغه حمله غندنه کړې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس هم حمله غندلې او صدر اشرف غنی د برید غیر انساني عمل بللې او ویلې دي د امنیتي ادارو یو غونډه راغوښته چې پکې به په امنیتي چارو د نیمګړتیا او د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان د سهیل شاهین هم د یادې پیښې په غندلو سره دغه برید یو وحشیانه عمل بللې دي. بلې لور په شمالي بلخ ولایت کې سړک لغړی یو بم پولیسي موټر باندې چاودېدلی چې لامل یې یو ولس کسان وژل سوی. دا پیښه په دولت آباد ولسوالۍ کې رامنځته شوې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي عالمی ټولنې ته د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د واک لاندې اټمي وسلې فکر پکار دی چې دا د سخت دریځه هندوانو لاس ته ورتلې شي. دا خبره وزیر اعظم خان په ټویټر کړې. هغه زیاته کړه دا مسله نه یوازې د غسیمه بلکې ټوله نړۍ اغیزمنده کولی شي. د نن ورځ مخکې د هندوستان دفاع وزیر راجنات سنگ په یو بیان کې اشاره ورکړې وه چې هندوستان ړومبی به اټمي وسله نه استعمالوي، پالیسي بدلولی شي په دې سبب چې په دغه سیمه کې د کشمیر په مسله تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی.
په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت یو کال پروسوي حکومت ادعا کوي چې د هیواد د پرمختیا او د ولس د شیګړې لپاره یو شمېر اقدامات کړي، خو مخالفه ګوندونه وایي د پی ټی آی حکومت نه یوازې د بهرنۍ تګلارې په ډګر کې بلکې په داخلي توګه هم ناکامه پاتې شوی. او پاکستانیان یې د خارجي پورونو لاندې کړي او د روپۍ بیه یې ډېره راکښته کړې ده. په سیمه کې عادي خلک هم وایي چې د ورځني کارونې د شیانو بیې ډېرې زیاتې سوي چې له امله د عامو خلکو ژوند له ستونزو سره مخ دی.
په هانګ کانګ کې نن د اتوار په ورځ د بارانونو باوجود په زرګونو خلک د حکومت پر ضد لاریون ته راوتي وو. هلته کې د مظاهرو دا یو لسمه هفته ده. په عمومي توګه دغه مظاهرې پر امن وي، خو کله کله پکې د منتظمینو او پولیس ترمنځ نښتې هم شوي. هانګ کانګ کې د حکومت پر ضد دغه مظاهرې پس د هغې شروع شوي چې د ملک مشر کیری لام مشکوک مجرمان د قانوني کاروایي دپاره چین ته د حواله کولو قانون منظور کړو.
د امریکا د اورګن ایالت په پورتلند سیمه کې پولیسو د شنبه پر ورځ 14 احتجاج کوونکي نیولې. دغه احتجاج کوونکو سړکونه، پلونه او کوڅې تړلې وې. پولیس وایي په دغه سیمه کې په یو وخت د شلاسې ډلو او د هغوی ضد ډلو د پلویانو مظاهره وې. د دې په وینا د اوسپنې پایپونه، سپرېګانې او وسله هم له احتجاج کوونکو څخه ترلاسه کړې، خو څه بده پېښه رامنځته شوې نه ده.
او د فلسطین د صحت وزارت نن ویلي اسرائیلي فوزونو درې فلسطینیان وجلي او یو تن په ډزو کې جوبل دی. بلخوا د اسرائیل فوزي بیان وایي جنگي هلیکاپټر او ټینک د غزا پټۍ سره نږدې د وسلوالو په یوه ډله ډزې کړي. د دې پیښې نه څو ګنټې مخکې د غزا نه په اسرائیل کې درې راکټونه ویشتل شوي وو.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کومو خبرونو لځای ورکړی؟ مختار خلیل به تاسو خبري.
د پاکستان د وزیر اعظم د ښاغلي عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت یو کال پوره شوی دی. د عمران خان د حکومت د یو کال د کامیابو او د ناکامو په حق له تر اوسه پورې مختلفو اخبارونو مختلف قسمه جایزې خوري کړې دي. په دې موضوع د ترکی د مشهوري خبر رسانی ادارې اناتولیا په ویب پاڼه یو تفصیلي تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. په دې کې د عمران خان د حکومت د یو کال د ناکامو او کامیابو تفصیلي جاج اخیستی شوی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان د وزیر اعظم لومبے کال اقتصادی کامیابی او ناکامی. د اناتولیا خبر رسانی ادارې خبریال د خپل مضمون شروع د پاکستان یو عام استوګنی محمد طارق سره د خپل مرکې نه کړی ده. د اناتولیا د یو تپوس په جواب کې محمد طارق وایي چې د لکونو نور پاکستانیانو په شان د هم تحریک انصاف بلکې عمران خان لووټ په دې تمه ورکړی وو چې عمران خان به د بډو رشوتونو نه پاک د اسلامي خیر خیګړی او مملکت قائم کی چې په هغه کې بروزګارونه بیس بیسیار وی او اولسی اسانه به هر چاته اسیدی وی. خو طارق وای چې زما دغه امید پوره نشو بلکې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د لومبي کال د پوره کېدو کې جایزه واخیستې شي نو معلومه بشي چې هر څه د وړاندې نه زیات ډیر خراب شوی دی. اناتولیا خپل مضمون کې زیاته چې عمران خان ته د وړاندېنی درې ځله وزیر اعظم پاتې شوي میانواز شریف نه نسبتا زیات مضبوط معیشت په لاس ورغلی وو. د کلیزه قامی ود شره 15.4% وه. د بجلی د کمی معامله تر ډیره حده پورې اواره کړی شوي وه او په ملک کې د قانون حکمرانی قایمه وه. دین علاوه د میانواز شریف په مقابله کې د پاکستان فوج عمران خان سره ټینګ ولاړ دی. خو د دې هر څه باوجود د پاکستان روپۍ د ډالر په مقابله کې 30% راپریوتې ده. په ملک کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده او د سټیټ بینک وینا ده چې راتلونکو میاشتو کې به ګرانی نوره هم زیاتیږي. په انتخابی جلسو کې د عمران خان د لوزونو اپوټا د بجلی ګیس او پټرولو او د ډیزلو نرخونه اسمان سره خبرې کوي. هر کله چې د ملک د ادایګو د توازن کشاله د قابونه بهر ده. دین علاوه د عمران خان حکومت بین الاقوامی مالیاتی پنګې سعودي عرب، متحده عرب اماراتونو، چین او قطر نه مجموعي لحاظ سره 14.4 کروڑ ډالر قرض اخیستی دي ځکه چې د پاکستان د خارجه سکې ذخیرې په تیزۍ سره په ختمېدو دي. اناتولیا خبر رسانه اداره د عمران خان د حکومت د یو کال د کامیابو او ناکامو د جاج اخیستو په موضوع چاپ کړی خپل جایزه کې نور لیکلی دي چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د بیتولی معیشت په خپل خپو په ادرولو کې په پاتې راتلو د خپلې اقتصادي ډلې په بدلولو مجبوره شو چې د ذکر وړ بدلون پکې د خزانې د پخوانی وزیر د اسد عمر د خپلې عهدې نه د لرې کولو ده. اوس چې د معیشت د روانولو د پاره کومه نوې ډله جوړه کړې ده په دې کې د آی ایم ایف پخوانی ملازمان شامل دي چې یو پکې موجوده وزیر خزانه عبدالحفیظ شیخ هم شامل دی. څوک چې د پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف او د پیپلز پارټۍ په حکومتونو کې هم د خزانه وزیر پاتې شوی دی. اناتولیا خبر رسانه اداره د پاکستان د شمیر شمیرې د ادارې په حواله لیکي چې پاکستان کې د مصنوعاتو جوړونکو د لوی شمیر کارخانو کارکردګي په تیرو 11 میاشتو کې 3.5% ته راغورځېدلې ده. د سرې سرمنو د دوایانو تیارولو او د کیمیایي موادو جوړولو کارخانو کارکردګي ډیره خرابه شوې ده او د ډیرو کارخانو د بندېدو ویره ده. تجزیاتی رپورٹ نور لکھی چې د تیر کال په نسبت سخت کال حکومتي آمدن کې 1500 ارب روپۍ کمی راغلی دی او دې سیز د عمران خان د نوی او ناتجربه کار حکومت کړمې نورې سیوا کړې دي. هر کله چې د عمران خان د 500 لکو د نوو کورونو د جوړولو او د 1 کروڑ روزګارونو پیدا کولو د وادو پوره کولو په لوري څه خاص پرمختګ نه دی شوی. مخالفه ډلې داوا کوي چې د روزګارونو ورکولو په ځای د روانو خرابو اقتصادي حالاتو له سببه 500 لکو کسانو د خپلو روزګارونو نه لاسونه وینځلي دي.
سف امریکا ډیوه د قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل رپورټ چې په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت یو کال پوره سوی دی، خو په سیمه کې عادي خلک وایي چې د ورځني کارونې د شیانو بیې ډېرې زیاتې سوي چې له امله د هغوی ژوند له ستونزو سره مخ دی. ریاض حسین اوربندي نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د ګرانې له امله صارفین مشکلاتو سره مخ دي. هلته واړه سوداګر وایي چې د مرکزي حکومت لخوا د فاینانس بل راتلو وروسته د هغوی کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي. د کال 2013 د عامو ټول ټاکنو وروسته په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند حکومت یو کال پوره کیږي او د تحریک مشر عمران خان خلکو سره وعده کړی و چې د هغوی په ژوند کې به اسانتیاوي پیدا کړي، خو د حکومت د یو کال پوره کیدو وروسته صارفین وایي د ګرانې له وجې د هغوی ژوند ګران شوی دی او هغوی نشي کولی چې خپل چولا د هغوی ضرورتونه پوره کړي. په خیبر پښتونخوا کې د یو سیدونکو اعظم خان وایي نه یوازې ګرانی راغلی ده، بلکې د خوراکي شیانو او ضرورت نور سامانونو وزن د کمیدو سره سره کوالټي هم خرابه شوې ده.
ګرانی دومره ډیره ده چې پروس کال ما کومه یې څخه قرباني کې نیولې و، ما باندې 300 روپۍ راغلي، صح کال هغه هم راځي ما باندې 200 روپۍ راغلي. دغه چې ما پرون ماشوم له ګوتان اغستل د سکول او ما غزاله ګوتان ځان ته یو ورځ پروس کړي، نو هغه په 200 د اوس چې کم نه لري راغلي او ما قبول او ما هغه په بار
په کال 2013 کې د روپې په مقابله کې د ډالر بیا 1.02 روپۍ وه، خو اوس د ډالر بیا 1.85 ته رسېدلې ده. واکمن ګوند وایي چې تیر حکومت دا په مصنوعي بنیادونو کنټرول کړی وه او اوس روپۍ خپل اصلي حالت ته راغلې ده. د سرکاري شمېرې مطابق 13 میاشت په ملک کې په لومړي ځل د ګرانې شرح د یوې سینا دوه هنسی ته اوړېدلې ده او د جولای په میاشت کې د مرکزی بینک د وینا مطابق په ګرانی کې 10.3% اضافه شوه. مخالفه سیاسي ګوندونه هم په واکمن ګوند تورونه لګوي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې د کمیدو باوجود په ملک کې پېټرول او ډیزل ګران شوې دي، چې له وجې د بنیادی ضرورتونو او خوراکي شیانو په بیو هم نیغ په نیغ اثر پرېوته دي. په روان قامی بودیجا یا بجټ کې مرکزی حکومت د ټیکسونو د راغونډولو هدف زیات کړی وو او د 2.5 ټریلیون روپو د ټیکسونو د هدف پوره کولو لپاره یې په خصوصي توګه د توانایي په بیو کې اضافه کړې ده. د مرکزی حکومت لخوا روان کال د فاینانس بل د روړو وروسته حکومت هڅه کوي چې په ملک کې د ټیکسونو جال خور کړي او د ملک دننه د ټیکسونو د ناجایز استعمال مخه ونیسي، خو په مردان ضلع کې د وړو سوداګرو مشر سجاد خان وایي د هغوی کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي او د پېټرولو او ډیزلو د کرایانو د زیاتولو سره د هغوی خرڅونه هم زیات شوي دي.
doing business چې کوم دین د اکاینا شروع شي د کوم تبدل کیسه د یو بیسیک منډه نه چې مال راځي نو د هغه کې روبي ال سره ټیکسیشن پاره باندې ولګیدل ال د هغه پرایس یې واشي د هغه نه پز بیا په ترانسپورټیشن ټو مال چې کوم دین د یو ځای نه بلځه تر ترانسپورټ کیږي د بیا د ترانسپورټیشن کاست یې واشي ال دې چې کوم دین په کوم پرایس چې کوم دین هغه ډیکریز شو او د دې نه علاوه چې کوم دین ترانسپورټیشن کاست هم ډبل شو نو ډیفینیټلی چې کوم دین هغه دې خواته هم په بزنس باندې راځي کاست اپ دوی چې کمنه اټومیټیکلی سی واچ ډیلرز چې کمنه دا هول سیلر نه اخلي په بل کې لکه دا ګاډي په حساب ته هغه وجه باندې چې کمنه دا ریټیلرز چې کمنه په ټول خالي پراتی دي څوک څو ځان نه پی په منډو کې چې کمنه ماډو ادا کې پراتی دي دا فاینانس بل په جون کې چې کم پاشه وي د دې نه بعد ول کمپلیټلی ولاړ دي.
مرکزی حکومت وايي په پاکستان کې صرف 21 لک خلک خپل ګوشواري جمع کوي او هغوی پلان لري چې په روان کال 2019 کې د ګوشوارو جمع کوونکو تعداد 30 لک ته ورسوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ورستو کې د ملک دننه د خوراکي شیانو د زیاتو بیو نوټس اخستی وو او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت جاری کړی وو چې په بیزایه ګرانه باندې کنټرول ترلاسه کړي. یو اړخته د ګرانه لوجې د صارفینو د اخستو قوت ختم شوه دي، خو بل اړخته د روپې د قدر د کمی په وجه د خام مال د درآمداتو قیمتونه هم زیات شوه دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې په چاغیزی لکه نن په دزو د جمعات یو بل امام وجل شوی دی. دین مخ کې د جمعې پورسوم په کوچلاخ کې مذهبي مشر حافظ حمدالله په دزو وشتل شوی وو چې د افغانستان د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده رور یادیږي. حمید سمسور په تفصیلي ریپورت راکړي.
چارواکی وی دغه نویانه پیشه د افغانستان و سرحدي پولي تنستي د چاغي پسمه کرامان سسپله د چاغي مرستيال کمشنر وایس اف امریکا دیوته وویل چې د ګردي جنگل د افغان کډوالو په کیم کې پر ديني مدرسه باندې ناصرګند وسلوالو ډزي وکړي چې په نتیجه کې یو ديني عالم مولانا میراجان وو جلسو او د مدرسې پیش امام په شمول درې تنه ټپيان دي. په بلوچستان کې په تیری وشواروس کې پر دینی عالمانو باندې داد ویم بریده چې تر سره کوي. تیر ورځ د ضلع کوټي د کوچلاک په سیمه کې هم پر مولوی محمد اعظم باندې برید سوی وو. دی د کوچلاک د عثمان اپان د جماعت امام وو. پولیسو ویلي وو چې دی د مسجد سره نږدې په یو دکان کې ناست وو چې پر موټرسایکل باندې ناڅرګند وسلوال راغلل پر ده باندې ډزې کړې وې. ځای پر ځای وژل سوی وو. پولیس وی چې د تیری ورځې په کوچلاخ کې وژل سوی دینی عالم 50 کلن مولوی محمد اعظم افغان شاری وو. تر دې لمخه د جمعې په ورځ د کوچلاخ په کلی قاسم کې د مدرسې په جماعت کې د جمعې د منځ پر مهال باندې بمی چاودنه سوی و. په کوم کې چې د خطیب کاری احمد الله په شمول څلور تنه وژل سوی وو، 22 بیا ټپیان وو. پولیس وی پر دینی عالمانو باندې بریدونه هدف یو جن شکاری خو د دوی لوري پلټنی روان دي. رایټر خبری اجانس لیکي چې افغان طالبان وی چې د دوی د امیر د ورور په بمی چاودنه کې وژنه د امریکا د متحده ایالاتو سره روانو خبرو ته هیڅ ډول زیان ونه رسوي. رایټر خبری اجانس لیکي چې د طالبانو په خبره چې د دوی لوی مرام په افغانستان کې د اتلس کالو روان د جنگ خاتمه ده چې تر ټولو مهم مقصد یې دا دی چې بارني پاوز له افغانستان څخه ووزي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ. فیسبوک وی او ای ډیوا، ټوئیټر @وی او ای ډیوا، انستګرام @وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
سلام امریکا دی ودا کډر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سمزو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې په لکه مار وات سیمه کې ځای خلکو د یو څلور کلن ماشوم د وژنې په ضد احتجاجونه کړي. لوی لارې تړلې او د پولیسو تانې ته وور ورکولو هڅه کړې ده. د وژل سوي ماشوم مور وایي چې زوی یو میاشته مخکې بدرکه سوی وو خو پولیسو د هغه د بدرکۍ مقدمه نه لیکله. او تازه راپورونه وایي چې پولیسو د احتجاج کوونکو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بیونکي ګاز کارولی او یو کس ژوبل هم دی. ادنان بټنۍ نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې د څلور کلن یو ماشوم د وژنې په سر احتجاجي مظاهره روانه ده او احتجاج کوونکو په ګنډي چوک سیمه کې د خیبر نتر کراچۍ د ګاډو تګ راتګ لوی لاره انډس هایوی هر قسمه ټرافیک لپاره تړلې. په دې احتجاج کې د نارینه او ترڅنګ په زیات شمیر سره زنانه هم برخه اخلي. د پولیسو په خبره دغه څلور کلن ماشوم د لکه مروت خولي خیل سیمه کې یو میاشلانې د خپل کور څخه بيدر کا شوی وو او نن هغه مړ د هغه کور سره نږدې په یو بوځ کې ورسول شوی. زیاتوی که هرجنو مظاهره چانو په ګنډي چوک سیمه کې د پولیسو ایوی چوکۍ ته اورونه هم اچولي او نقصان اړولې دي. د ماشوم مور په خبره دغه ماشوم چې اویس نومیږي د بيدرګه کېدو وروسته دوی پولیس ته خبرتیا ورکړې وه خو پولیسو د دوی مقدمه نه درج کوله. هغه اول دوی بیا بیا د پولیسو څخه د مقدمه درج کولو غوښته کوله خو پولیسو یوازې په خپل باور ورکولو چې د ماشوم مندل لپاره لټون روان دي.
مور په
پولیس ولی ته ویلا چې ګوره موږ ته خار کو ویلا بیا دا شادت په پتیر سویلا بیا وایي خبرې دي پولیس ولی چې پیسې خړلې دي موږ ته یې ځل کای نمره ماتاو چې چې مال مرسو هغه څو چې موږ ته پتروړي چې بار واچاوو خراب سلای دا وای ماته ښکارا کړن ته نه ښکارا کاو ماته
دې ماشوم خور د انصاف تر لاسه کېدو غوښته کوي او وای چې د ماشوم رور په وژنه کې ککړ کسان دي په فوري تور ونیول شي او د تر هغه ریته مادو لاندې دی پر مقدمه جوړې کړي هغه د پولیسو پر ضد هم قانوني کاروایی کول غوښته کوي او ویلي تر څو چې دوی دغه غوښته نوي پوره شوي دوی به خپل احتجاج دوامدار ساتي
موږ دا ځړکای و مهینه مخ چې ورک سوای دا کوشاده چې مړکړای مو مسلمانانو دی خدای لشک خو روغ رترار وکړ چې موږ خو مخ دیدار وکړو کنه تاسو خو موږ ته وروس واچاو موږ تر دوره پوری دای احتجاج نه درومونه دلته به موږ شمه دا کې ولاړ یو که په موږ سال تیریږي که مهینه باندې تیریږي چې موږ تا یو ریزنت وتلای نه چې موږ ځړکای مې قاتلمن مې میندلای نه
احتجاج ته حال تیرولو پر مهال د علاقې نائب ناظم عرب خان ویلي دوی پښتنه کوي چې په دې ریاست کې له پښتنو سره دومره ظلم ولې کیږي
حکومت ته دې باندې خبر وکي چې دا ولې دا زیاتای کیږي د بچو سره غیر قانوني دهشتګردي ظلم زیاتای دا پښتانه عوام نه قبلوي چې چور نقصان وسو دا به حکومت ذمہ واری دی شي دغه حکومت خلک مجبور کړی دي دغه څه ته جنن پرولو چې ورونه بلیږي
په دې اړوند لکی مروت پولیسو مشر ډی پی او قاسم علي خان زیاته کړه د دغه پیښې اف آی آر لیکل شوی او احتجاج کوونکو ته پوره باور ورکړی هغه ویل دوی په فوري تور د علاقې د پولیسو مشر ایس ایچ او بدل کړی او په دغه پیښه کې یو شکمن تر نیولې خو تر دې مهاله جرم نه دی منلی
خو لدې ګیلا داوا چې زمونږ ماشوم چې کم دی نو هغه په ټایم باندې ریکور نشو چې کوم ملزم دی نو هغه د خپل جرم لا اعتراف هم نه دی کړی خو په جیل کې سار دا سے بیا چې کوم دی نو کوم پروټیسټ روان وایي چې ما او ڈی سی ڈسٹرکٹ ناظم او لوکل ایم پی اے ایم این اے ټول دی ایجیسیٹر سره دې چې کوم یو کمیټي و 20-25 کسانو ای سره یو نیګوشیشن وکړه هغه کې دوی ایګری شو د دې چې سر کنډیشن دوی نو هغه موږ ایکسپټ کړل which included the transfer of SHO
را رسیدلی را پورتونه وای وژل سوی مارشوم د پوسټ مارټم لپاره لکی مروت د ضلع مرکزی روغتون توړل شوی خو هلته په روغتون کې ډاکټران موجود نه دي دغه احتجاج د پاکستان په مطبوعاتو کې نه خودل کیږي خو بلخوا په سوشل میډیا ورته سغ برګون ویلې کیږي او پښتنه کوي چې پښتنو د حقونو پاسون پښتون ژغورنې غورځنګ په نارو اف آی آر لیکل کیږي خو د پښتون ماشوم بې درکه کېدو او بیا وژل کېدو اف آی آر ولې نه لیکل کیږي عدنان بیٹنه دیوا لکی مروت
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي پته یې ده voadivanews.com هیر یې نه کړئ
د لکی مروت د احتجاج حال واورېدو زو شمالي وزیرستان ته چرته چې د یو سو ورځو نه بدی پیخي هم روان دي رواني دي او هل تکي د پرون نه د فا یو سلسلور سلوي ختم هم لګول شوی دا هم د عدنان بیٹنی نه په تفصیل ورو
تیر ورځ منظور پښتون کله چې جنوبي وزیرستان په کرکړه چې مخکې د دوه کبیدو ترمنځ جګړه روانه وه او په دې کې په خلاص مر سره درنه او سپکه وسله کارول کېده په خپل سمایز خلکو دغه امنیتي لرلې چې د تیر درې څلور ورځې دغه جګړه روان ده او چې کوم مخاني حکومتونه دي هغه په دې کې دلچسپي نه لري او هلته عام خلکو ته په دې کې مرزوب نه اوري او چې کوم هلته مقامي خلک دي نو هغه ته خوراک شک او داسې توکو کمای دي او له نورو مشکلاتو سره مخامخ دي نو هغه لپاره منظور پښتون تیر ورځ واړه چې نه تللی وو او هلته د دې ترمنځ د جوړجاړي لپاره رسیدلی وو خو تر هغه وروسته چې کوم د علاقې پولیس دي هغه لپاره په منظور پښتون او دغه په ملګرو باندې اف آی آر درشلی شوی دی او په اف آی آر کې د ترهدرې مادي چې دي هغه شامل کړی شوی دی او په دغه کې ویل شوی دی چې منظور پښتون کړه د علاقې ته ورسېدل نو هلته د استعمال لپاره په زیات شمېر خلک راوتلي دي وو او دغه دوران دی چې کومې ناری دي چې یې د شګردي استیفي چې وردی دغه چې د پاکستان پاول چې کوم ویان دی او مشر دی هغه ته ترهدر ویلي او دغه علاوه پی ټی ایم زنده‌باد ناری و وهلي دي په دې بنیاد په دې باندې هلته جدي مقدمه درج کړی دي تر دې وخت پورې پی ټی ایم له خوا دې ته حکم ورکړل مده ویل شوی خو پی ټی ایم همیشه د پاره چې په دې مقدمه درج کولې شي نو دې وایي چې د پاکستان اساسي آئین او قانون سره سم خپل بنیادی حقونه غواړي او د ملک آئین هر چاټ دا حق ورکوي چې خپل حق لپاره आवाज پورته کړي ام تر هغه وروسته بیا په شمالي وزیرستان کې دغه یو سل چلور چلويش دي هغه د انتظامیه لخوا فزیا کړی شوی دا چې تر مخه غیر مقامی خلکو یا چې کوم د شمالي وزیرستان اوسیدونکو خلک نه وي هغه په شمالي وزیرستان ته بندیز اعلان کړی دي خو په دې کې دا ویل شوی دي چې کوم د نور علاقو یې شمالي وزیرستان نه بهر اوسیدونکو خلک وي هغه که په شمالي وزیرستان کې کوم کاروبار لري یا کوم هلته ورسره د سرکاري نوکری لري نو هغه باندې مدداغه اطلاع کړي دا پاغي نه نه کی چې هغه خلک کولای شي چې هغه شمالي وزیرستان ته څنګه راځي کولای شي خو یوازې هغه خلک کوم چې شمالي وزیرستان بهر اوسیدونکي دي او د شمالي وزیرستان شناخت نه لري هغه شمالي وزیرستان دننه جدي هغه سفر نشي کولای خو بیا د دې علت نه شولای چې دا په کوم بنیاد باندې دغه لګول شوی دی دلته د تر خلکو ګومان دی چې دا د په وجه په ځکه شي چې منظور پیر ورځ جنوبي وزیرستان ته لور د اتحاد لپاره په ځیا څیر خلک راوتلي او کچره منظور پښتون د خلک مر علاقې ته یا چې په شمالي وزیرستان نو
رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئی د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
دا قدر منوردونکو اوس هم په خبرونه کې ورسته ریپورت چې د پاکستان مرکزی حکومت په ټول هیواد کې د درختو د لګولو یو کمپاین شروع کړی دی او وایي چې یو سل او څلوېشت میلیونه درختې به په ټولو صوبو کې او هم بیا په ګلګت بلتستان او اسلام آباد کې لګوي. تفصیل ورباندې ارشاد مومند په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان حکومت د اتلسم اګست نه د ونو بوټو کروندې کمپاین پیل کړی دی. د لسو ورځو کمپاین کې د یو سل څلوېښت میلیونه بوټو کرلو هدف ټاکل شوی دی. دا کمپاین به تر لسو ورځو پورې دوام لري. مطبوعاتو تر مخه یو سل څلوېښت میلیونه بوټو کې نه میلیونه پنجاب، یو سل څلور میلیونه خیبر پښتونخوا، پنځلس میلیونه سند، یو اشاریه دوه میلیونه بلوچستان او نور به ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر کې کرل کیږي. د قومي سملې غړی انور تاج وایي د بوټو کرلو دا مهم په پاکستان کې د ځنګلاتو رقبه زیاتولو او د موسمي بدلون مخه نیولو د پاره دی.
چې د دې هغه کلایمټ چینج د پاره د ماحول ښه کېدو د پاره او د موسمیاتي ښه اثراتو د پاره دا یو پروګرام سٹارټ دی او دا اوس چې کوم پروګرام دی دا به ان شاء الله د دې د پنځه کاله مسلسل دا پروګرام جاری وي. وروسته به دې پسې باقاعده چې کوم ځای کې ونې وکرل شي د غیب سے به وروسته فالو اپ کیږي، چاہے د دې خزمانه کیږي، دې ته وبور کول شي، د دې پورا خیال ساتل شي. ان شاء الله دې پرخه یو پورا پروګرام دی چې کوم ونې منګو کړو دا غیب لو کاپټر کوم.
د جرمن واش نومي سیړنیز ادارې کال 2018 رپورټ تر مخه پاکستان د موسمي بدلون په لحاظ په نړۍ کې په ووم نمبر خطرناک هیواد دی او د سیلابونو او قدرتي آفتونو له وجې په کې کلیس 1530 خلک مړ کیږي او د ترڅنګ ملکی اقتصاد ته هم زیان اړوي. پاکستان کې د کمپاین نو وړاندې هم د بلین ټری سونامي په نوم د بوټو کرلو کمپاین تر سره شوی دی. مطبوعاتو تر مخه حکومت د 15 بلین ونو کرلو دا وکی، خو د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وای 90% د ونو کر نه دی کامیاب شوی او په حکومت دغه مهم کې د درغلو تورونه لګی. خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي سملې غړی انور تاج وای دغه تورونه بې بنیاد دي.
په تیر کمپین کې کرپشن خبرې چې څوک کوي نو ول فوزه دي خبره کوم چې کرپشن پکې شوی دی، نو د عدالتونه شته دي، نیب شته دي، مختلف پلیټ فارم شته دي، په هغه کې د لاړ شي چې چا پکې کرپشن کړی دغه خلاف کیس کولی شي، هغه صرف الزامات.
ماهرین وای سخت کال د پشکل بارانونو کې هم د غرونو رغړېدو او بارانونو له وجې یو شمېر خلک مړ شوي او ودانیو ته زیان اوښتې او د دې لوی علت موسمي بدلون دی د کومې مخه به چې د ونو بوټو کرلو د لارې نیول کېږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.diva.news.com. ټویټر آی ډی ده @voa.diva.